ماشام شپږ بجې سوی اوریدونکو ستړي مو سید آزادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه لومړی درته وړاندې کوم. پام وکړئ د آزادي رادیو د نن ورځې یوې وروستۍ خبري مجلې ته د نن ورځ د جمعې ورځ د چنګاښ لومړۍ نیټه ده، د 1391 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د 22 سره برابره ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او پر سیمه تاسو روسي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. په افغانستان باندې به په رپورټ کې واورئ چې وسلوالو طالبانو په کندهار کې د یو شمېر انجینرانو او د سړک جوړونې د یو شرکت د یو شمېر کارګرانو د تښتولو مسؤلیت اخیستی. نور جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. اول به احمد تکل خبرونه وړاندې کړي.
وسلوالو کسانو تیره شپه 340 کسان چې ډیری د سړک جوړونې د یو شرکت کارکونکو دی وتښتول. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهوند د دې هیواد استل شوی وو، او مسکو پر واشنگټن او متحدانو یې تور پورې کړی چې د جالي شواهدو په ښودلو سره د سوریې دولتي ځواکونه د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کندهار کې وسلوالو کسانو تیره شپه 340 کسان چې د سړک جوړونې د یو شرکت شلتنه کار ساتونکي، 14 انجینران او تخنیکی کارکونکي او 10 عادي کارګران پکې شامل دي وتښتول. د کسانو چې د شوراباک او سپین بولدک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې تښتول شوې دي، د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د یو شرکت لپاره کار کوي. د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. د کندهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د تښتول شویو کسانو د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دا پوست له شاوخوا یو کال رئیس سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې باعث شوی چې د انتخاباتو د بهیر چارې په ځنډ پر مخ ولاړې شي.
نبود دی یو قوی مدیر په منهج رئیس دارالانشا چې د انجن د کمیسیون مخکې وري او محرک د اصلي د اجرایوي کارو دی. نبودی حالت یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دارالانشا د مشرۍ لپاره د 14 نوماندانو لیست ولسمشر ته استولی، څو له هغو څخه یو د پوست ته انتخاب کړي. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهوند له دې هیواده ایستل شوی او د جرمني د حکومت لخوا بیرته دې هیواد ته راغوښتل شوی و. د جرمني خبري اژانس ډي پی ای د راپور له مخې د افغان کډوال ته چې د امنیت لپاره یوازې د حشمت الله اف په نوم معرفي شوی دی، د جرمني درې کلنه ویزا او د کار اجازه ورکړل شوه. د دې افغان کډوال له سهوی ایستلو او بیرته ستنولو وروسته د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو د محکمې غوښتنه وکړه چې پر خپل حکم بیا غور وکړي. د جرمني محکمې بلاخره پریکړه وکړه چې د افغان کډوال د سیاسي پناه غوښتنه چې ویلي و له امریکایانو سره د کار په خاطر د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ وخل شوی دی ومنله او درې کلنه ویزه یې ورکړه. لازا د رادیو خبرونه اوري. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو د دوام ژمنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جنوبي کوریا لمشر ولسمشر مون جی ان سره د لیدنو پر مهال د خبرې وکړې. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د جنوبي کوریا شراکت په آسیا کې د روسیې لپاره لومړیتوب لري او زیاته کړه چې د اقتصادي همکاریو د لا پراختیا لپاره فرصتونه شته. ښاغلی مون په خپلو څرګندونو کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ وروستیو سرمشریزو او په سنگاپور کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل چې د پرمختګونو د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او اټومي وسلو د لمین زوړلو لپاره یو بنسټ کې خود. ولسمشر مون زیاته کړه اوس د دې وخت را رسیدلی چې شمالي کوریا هم د روسیې او جنوبي کوریا سره د اقتصادي پرمختګ پروژو سره یو ځای شي. مسکو پر واشنگټن او متحدانو یې تور پورې کړی دی چې د جالي شواهدو په ښودلو سره هڅه کوي د سوریې دولتي ځواکونه پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو په کارولو کې خیل وخی. د روسیې په دفاع وزارت کې ل رادیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي موادو د خوندیتوب د ځواکونو قمندان ایګور کیرلوف نن وویل چې د اپریل پر څلورمه نیټه د سوریې په خانشخون خارګوټی کې د بریت په سوریه کې د بشری مرسته کوونکو ډلو او د هغو د ملاتړو لخوا یو پرونکې ادعا وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سوریه حکومت د دوی د مخالفینو تر کنټرول لاندې دوما خارګوټی ته تر بیرته نیولو وروسته په هغه ځای کې د کیمیاوي وسلو د تولید تجهیزات موندلې دي.
То, что вы видите, это оборудование использовалось боевиками, террористами.
Хаца читасу ивиной террористану каравал, да подума ки мундал шиви ди ди ява барха, да мутахасисину ла назара херфави таджизади, че ла бадан марга па лвидицу уру ау урупаи хивадуну ки джол шиви ди. Захар вазия такра, че Русия хазара да ди ди ادعای شواهد خپلو هم کارانو ته واستوي او ترکی چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې څوارلس مشکوک کسانې په پلازمینه انقره کې نیولی دي. چارواکی وایي د کسانو د جون په څلورویشتمه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي حملو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه څوارلس مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د کسانو د پلان جزئیات نه دي خپره شوي، خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد تر لاسه شوی دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. اوریدونکو تاسو آزادي راډیو اورئ. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول کندهار رپورټ لري. وسوالو طالبانو مسولیت اخیستی دی چې بیګاش په کندهار کې د یو سړک جوړونې د یو شرکت یو شمیر کارکوونکي چې په هغه کې انجینران او کارګران شامل دي تښتولې دي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنران څه غواړي.
د بوت دی یو قوي مدیر په منهج رئیس دالشا محرک دیاسي دی.
په دې خبرونه کې په سیمه ایزو مسایلو په یو رپورټ کې اوري چې ولی پاکستانی طالبان نه دي توانېدلي چې تر اوسه خپل نوی مشر وټاکي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول. نو
د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله تېره اونۍ ووژل شو. تر اوسه د ده پر ځای څوک نه دی ټاکل سوی. په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لرو. او د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ روان دي په روسیه کې. د روسیې حکومت د دې لپاره څومره امنیتي تدابیر نیولي په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتنی را سره لکندهار د ټلیفون په لاين کې دی. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې وسوالو طالبانو د دې مسولیت منلای دی چې لشت رژه درې څلوېشتنه چې د سړک جوړولو یو شرکت ته کار کول تښتولې دي. دا کار بیګه شپه سوی دی. په دغو تښتول سو کسانو کې انجینران او کارګران شامل دي. نو صادق رشتنی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. صادق جان، ستړی مسې. اول به د دغې مسالې په اړه اوریدونکو ته هغه معلومات ورکړي چې تر اوسه موږ نه دي ورکړي. نوې خبرې په دې کې څه دي؟
پر شخور تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. خبره دا ده چې چارواکي وایي چې د افغان صداقت سړک جوړولو د شرکت د تښتول سو کارکوونکو شمیره درڅلویشتن تر لوړه دی وای چې د تا کسانو د مندل لپاره هڅې هم پیل شوې دي. ما څه شي د مخکې د کندهار د والی د ویان داوود احمدي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې البته په لومړي کې دوی د دغه شرکت نوم هم نو یاد کړی و چې وای اوس دی وای چې د افغان صداقت د سړک جوړولو شرکت دی چې د شلو ساتونکو او دیرلسو انجینران تر څنګ لس عادي مزدوران هم تښتول شوي دي. د احمدي په وینا دغه پېښه تېره شپه یوه نیمه بجه رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د سپین بولدک څخه شورابک ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د جوړونې د شرکت پر کراګاه حمله کړې ده. دوی وایي په پېښه کې د یاد شرکت شل تنه ساتونکي پرته له مقاومت څخه وسلوالو ته تسلیم شوي چې وروسته مخالفینو دغه شل ساتونکي ډیر لس انجنيران او تخنیکی کارکونکي او لسنه عادي مزدوران لزان سره بيولي دی وای چې د تیش پر محل د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم شوی چې د شپې تر درینوم بجو دوام کړي او پر محل څلور سرحدي پولیس وجل سی بي او یو ټپي سوي دی او دی وای چې نوې خبره دا ده چې امنیتي ځواکونو د تشتول سو کسانو د منډل لپاره هڅې پیل کړې کته هم چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې وسلوالو د ساختماني شرکت کارکونکو چیرې تشتولي خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې وسلوالو طالبانو تشتول سوي کسان د ډیورین کرشي هغه لري د ګلستان سیمه ته انتقال کړي او نوې خبره دا هم ده چې وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلې دي طالبانو په یو خبره کړې په ایران کې ویلي چې د دوی د حمله هدف امنیتي ځواکونه و او د سړک جوړونی شرکت کارکونکو به بیرته خوشی کړي خو دوی نه دی ویلي چې کوم کارکونکو به خوشی کړي او څه وخت به خوشی
صادق رښتینی ډیر مننه ما غوښتل چې دغه سوال وکم چې ولې د یو ساختماني شرکت کارکونکو تشتول سوي دي یعنی طالبان دوی څه غواړي نو اوردونکو تاسو د صادق رښتینی څه واردل چې طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به ملکی کسان چې د سړک جوړونی دغه شرکت مامورین دي بیرته خوشی کوي دغه څه کنه دوی ویلی چې دا ملکی خلک چې تشتول سوي دي بیرته و
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوریدونکو معذرت غواړم زموږ د ټلیفون ارتباط صادق رښتینی سره قطع سو تخنیکی مسله مخترعاله اوریدونکو تاسو واوریدل چې د کابل چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د هغو کسانو د بیرته خوشی کولو لپاره کار کوي چې د سپین بولدک او د شورابک ولسوالۍ ترمنځ سرک پر جوړولو په پروژه باندې کار کوي او سوالو طالبانو یو بیان خبر کړی او ویلي دي چې د دوی هدف امنیتي کسانو په دې اړه ک نور معلومات راتل په پرونه کې موږ پېډر سره شریک کړو هم درس کته چې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ زموږ په پاڼه تورسي ازادي رادیو ټکی کام پر دغه پاڼه باندې به هم موږ تاسو معلومات خبرو زموږ دغه خبرونه ته شپږنیم بجو ده د نن ورځې په وو بجو په امریکا ژغ پښتو خبرونه پیل کیږي نو د ټولو دغه پروګرامونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دې کار هر کله کوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره یو منځګړی پلاوی رامنځته شوی دی چې هغه به د کابل او واشنگټن ترمنځ کار کوي او په افغانستان کې د سولې له دغه پروسې سره به چې د افغانستان حکومت یې غواړي پیل کړي مرسته کوي په روسیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجي وزارت اعلان وکړ چې دوی یو داسې منځګړی پلاوی رامنځته کړی دی چې هغه به په کابل او په واشنگټن کې کار کوي او د افغانستان د سولې له بهیر سره به د مرستې هڅې کوي که څه هم د دغه پلاوی یا د دغه هیئت د دې ډلې په اړه نور جزئیات د ورکر سوی او د کار په اړه هم ډیر تفصیل نه دی خبر سوی خو د افغانستان د سولې علي شوراوی په هر حالت کې دا خبره ده ناجه ساپی په دې اړه رپورت وړاندې کوي
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي دوی هم درنګ د دغې ډلې رامسته کېدو هرکلی وکړ
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو د نیک مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزی ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداري ورکړې چې د جګړې لړې به بریالي نشي که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خبر شوی خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې دغه ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا به د څل کې د چ یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی خدل شوی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لږ ډیر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلیدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربان ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان لیلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. کنن دا هڅه به نتیجه ور نه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماټیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوی دي. خو د ولسی جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو خبری است چې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د برازیل او کوستاریکا د فوټبال ټیمونو د اوس لوبه درلوده. نویمه دقیقه د 0-0 دواړه ښکاروي د فیفا پر پاڼه باندې چې زه اوس ورته ګورم. نو ظاهراً یوې خوا هم تر اوسه ګول نه دی کړی. وروسته به نن د نایجیریا او د آیسلند او بیا به د سربیا او سویټزرلند د ټیمونو مسابقې وي. نو که تاسو د فوټبال علاقمندان یاست، تاسو د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ماته ولیکئ چې تاسو د کوم ټیم طرفداران یاست، کوم ټیم پلوي کوئ، د چا لوبه مو خوښه سوه، څوک مو وکتل، څوک ستاسو ډېر د زړه فوټبالیست دی. نو زه به یې دغه پیغامونه در ته خپاره کړم. برازیل او کوستاریکا ته یوه دقیقه اضافي وخت لکه چې ورکړ سو. دواړه ټیمونه 0-0 دي تر اوسه. نو وګورو چې په دغه یوه دقیقه کې دوی څکوي. په هر حال راځو تر څو چې د دې مسابقې پایله څرګندېږي یو بل راپور ته راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دارالانشا لپاره که رئیس ونه ټاکل سي شای د دوی کارونو ته خنډ پیش سي. د دارالانشا د رئیس چوکۍ له یوه کال رئیس نه لري خالي ده او پر ځای یې سرپرست کار کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست مسؤلین دفتر ویلي دي چې دوی ته د کاندیدانو لیست ور استول سوی دی، خو دا چې ویلې لا تر اوسه څوک نه دي ورته انتخاب سوي. ناجیه صاپی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی، خو لا هم د دغه کمیسون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهاج د رئیس د دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبودی هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسېږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسېږي. نو زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوري ته تللی دی دوی دغه کې لږ عجله وکړي او دغه یو کس د دې څخه په حیث رئیس دارالانشا موږ ته معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال په دې خوا د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1300 نویو نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره تر څو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست بیا وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او جمهوریت ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسون ته ور وپیژني. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت په ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ورپیژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښې وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي ویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بېطرفه کس معرفي نه شي د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
اوریدونکو مخکې مو په خپرونه کې واورېدل چې د کوستاریکا او د برازیل د فوټبال مسابقه روانه ده. نوې دقیقې پروسه وي نوي او برازیل دا دی یو ګول وهلی دی. کوستاریکا صفر برازیل یو. وروسته بیا د نایجیریا او د آیسلند بیا د غسخه وروسته د سربیا او سویټزرلند مسابقې دي. په دې خپرونه کې نن موږ پر دې هم راپور لرو چې په روسیه کې د دغو فوټبال د نړیوال جام لپاره څومره امنیتي تدابیر نیول سوي او د روسیې حکومت څه کارونه کړي چې د دې مسابقو امنیت ونیسي. او که تاسې دا مسابقې ګورئ نو پر افغان بي سیمه ته سواته د شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ چې ستاسې د خوښې ټیم څوک دی کوم دی او ستاسې د خوښې فوټبالیست څوک دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیره اونۍ په کونړ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر خپور سو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا خبر تایید کړه او ویل چې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې وژل شوی دی. خو ولې تر اوسه پاکستانی طالبان نه دي توانېدلي چې د ده پر ځای نوی مشر وټاکي؟ په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پخواني مشر ملا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی دی. د پاکستاني طالبانو غړو د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ټي ټي پي له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 10000 پاکستانیان وژل شوي. ملا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټون کې ملالی یوسفزی له حمله وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیرونه په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې وژل شو. د پاکستانی طالبانو یو غړی قاری نور له افغانستان څخه ډی پی ای اژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه غوره شي خو یو ناڅاپه له دې پریکړې سره مخالفت وشو. ویل کیږي چې د پاکستانی طالبانو یو بل مشر مفتی نور ولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ټي ټي پی یو بل غړي ډی پی ای اژانس ته ویلي چې نور ولی مسعود د افغان طالبانو له حقانی شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینه وایي حقانی شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نور ولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابو بکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلی سیمو وسلوال د سواتی ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستانی طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې و ډیر ووژل شول نو ډیره ضعیفه شوه د برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شو. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د دې ډیر پلویان د قبایلی سیمو دي خصوصا د وزیرستان او غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاس ته راوړي.
ډی پی د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څنګه چې په افغانستان کې ډیره ده خای یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ټي ټي پی کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستانی طالبانو کې شاملو ګروپونو مخکې له دې چې ملا فضل الله مشري په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
اوریدونکو د خبرونې په پایل کې مو واوریدل چې د فوټبال د نړیوال جام پر سیالیو چې په دادی په روسیه کې روانې دي، تاسو ته په دې خبرونه کې رپورټ لرو. دغه رپورټ د خبرېدو ته څو ثانیې وخت زه لرم، او په دې کې د باید درته وایم چې د برازیل او د کوستاریکا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دا اوس مسابقه روانه ده. د برازیل ټیم 2 ګولونه ووهل او کوستاریکا 0 دی. محمد نذیر همتی د ازادي راډیو اوریدونکي په راته سوتله شمېره باندې کلیچه زه د برازیل د ټیم مینوالیم د بریا په هیله د برازیل 2 ګولونه وهلي، غالبا بریالی بسی. میوند له پروانه لیکلی زما د مصر ټیم خوشوا، وی ساخ پلواک له هلمند لیکلی زما د خوشی ټیم ایران دی. اوردونکو که دغه سی پزرپور کوم پیغامونه لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بی سیم پر تاسو وتله شمیره باندې راوستوي، موږ به درته خبره کړو. د په روسیه کې د دغو مسابقو لپاره د روسیې حکومت څومره تدابیر نیولي ترڅو د دې مسابقو امنیت ټینګ شي؟ ځکه دلته زرهاو کسان روسیې ته تللي دي، نه یوازې دا چې د نړۍ د ډېرو غوره ټیمونه تللي دي، هلته فوټبالیستان تللي دي، سیلانیان تللي، زرهاو کسان. نو د روسیې د حکومت لپاره دا اسانه وه چې د دغو ټولو خلکو امنیت ونیسي. په دې اړه به احمد تکل رپورټ وړاندې کړي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي او امنیتي یو ډیر ستونزمن کار دی. د بدمشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو په خوانې پیښې، تروریستي حملې او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یو لس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کېږي یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو مترګانو کې امنیتي دروازې نصب شوې دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کېږي چې چاودیدونکي مواد کشفولی شي. نندارچیان پر ټکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځانګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدمشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی له څرخیدونکو دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسه کې د 2018 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلویانو د نښتو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسیې پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي او حتی ځینې کسان یې نیولي هم دي. د روسیې امنیتي ادارو د هغو بدمشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري. د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوی دي. او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
اوریدونکو دا د برازیل ټیم 2 ګولونه ووهل، مسابقه ختمه شوه او کوستاریکا دغه لوبه وبایلله. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن کره لور پیدا شوی ده او د نیوزیلند صدر اعظم په کور ناست ده. جسیندا اردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوی دی. د نیوزیلند صدر اعظم د لور د زیږیدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نیوزیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو له امله شپږ اونۍ رخصت اخیستی او په دې شپږو اونیو کې چې جسیندا اردن شکی ژبرته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیټرز به کارونه پر مخ بیایي او د نیوزیلند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا اردن 8 کلنه ده او دای اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. اردن تیر کال په نیوزیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نیوزیلند کې د قوانینو لمخې هغه ښځې چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري، د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې
د شپږونی رخصت اخیستلو حق لري. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې سره له دې چې د شپږونی رخصت ده او په کور کې بل خپل ماشوم سره وي، خو په سترو پریکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپل دفتری کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه شزه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کول په وخت کې لور پیدا شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په نړۍ کې اوله شزه و چې د دولت مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و. ازادي رادیو اوریدونکو، زموږ د دوه خبری مجلو چې نن د ورځې د وروستۍ خبری مجلې دی یوې پای ته ورسېده. بل به په څو ثانیو کې نشر سی. حیات الله خوشحال له خوست لیکلي: زما د فوټبال د خوښې ډله بارسلونا ده. او نصیر احمد خپلواک لیکلي: له زابله آیا د مصر لوبډله نورې لوبې لري؟ کیا دا به تاسو ته زما همکار احمدي صاحب وایي، ځکه د خپرونه ده زه نور وخت نه لرم. زه ستاسو څخه اجازه غواړم. د خدای په امان احمدي صاحب، مهرباني.
تشکر از شما.